درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبری مجلې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د خپل حکومت له پوځي منسوبینو غوښتنه کړې چې له هغو کړنو ځانونه وساتي چې د خلکو د کرکې سبب کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس د خبر لمخې مولوی امیر خان متقی دا څرګندونه نن په کندهار کې د طالبانو حکومت د اردو د 600 مسؤلانو اصلاحي غونډې ته په وینا کې وکړي. متقی وویل اردو د حکومت او خلکو ساتنه کوي او د دې اړیکې د پیاوړتیا لپاره باید د خلکو په منځ کې محبوبیت ومومي. د طالبانو پر پوځیانو انتقاد کیږي چې په ګڼو مواردو کې په خپل سر خلک نیسي او یا یې هم ځوروي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه ویلي ماشوم ته د میندو لخوا د شیدو ورکول د سینې په سرطان د میندو د اخته کېدو امکان کموي. دغه بنسټ نن پر خپل اکسپانه دا څرګندوي د میندو په شیدو د ماشوم د تغذیه د اونۍ په مناسبت کړی دي. هر کال د اګست له لومړۍ تر اومې نیټې پورې یوه اونۍ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د میندو په شیدو د ماشوم د مړولو اهمیت په ډاګه شي. د سږ کال شعار دی د خلاډه کول د مور په شیدو د تغذیه ملاتړ د ټولو لپاره. دا اونۍ د روغتیا نړیوال سازمان یونیسف او د ګڼو هیوادونو د روغتیا وزارتونو په همکارۍ لمانځل کیږي. په افغانستان کې ډاکټران پر میندو ټینګار کوي چې نوی زیږیدلی ماشوم ته لږ تر لږه د شپږو میاشتو لپاره یوازې خپلې شیدې ورکړي. د هوا پیژندنې ریاست سبا یکشنبه د افغانستان په 13 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار او روزګان ولایتونو کې به د بارانونو اندازه له 1500 تر 40 میلی مترو پورې وي. د غراس ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون به په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې تیز بادونه، خاوري او دوړې وي. په بلوچستان ایالت کې د پولیو دوه نوي پیښې ثبت شوې. د پاکستان د پولیو د مخنیوي ادارې پرون جمعه وویل چې دا دوه پیښې د بلوچستان ایالت په جلمګسیا او قلعه عبدالله ولسوالیو کې ثبت شوې دي. له دې دوه پیښو سره سږکال په پاکستان کې د پولیو د ثبت شویو پیښو شمیر 11 ته ورسید. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس په کې له منځه نه دی تللی. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم ګڼو مخکښو غړیو د دغه غورزنګ د یو پیژندل شوی غړی علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. ګڼو رسنیو او د پی ټی ایم سرچینو ویلي چې تیره شپه په اسلام آباد کې دوه موټر سایکل سپرو د علي وزیر له موټر سره ټکر کړی چې یو تن تښتېدلی او بل ټپي شوی. خو کله چې علي وزیر ټپي کس د اسلام آباد یو روغتون ته رسولی له هغه ځایه پولیسو له ځان سره بیولی دی. علي وزیر چې د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازی هم پاتې شوی د دوه کلونو او دوه میاشتو بند له تیرول وروسته د 2023 کال په فبروري میاشت کې د کراچۍ له یوه زندانه خوشی شو. په اشغال شوی لویدیځه غاړه کې پر یوه موټر د اسرائیل په یوه هوایي حمله کې نن د حماس ډلې یو قومندان وژل شوی دی. دا خبر د حماس رسنیو ورکړی او د فلسطینیانو خبري آژانس وافا لیکلي چې په پیښه کې څلور نور ژوبل شوي دي. د وفا د راپور له مخې د دغو څلورو کسانو هویت څرګند نه دی. د اسرائیل پوځ وایي د لویدیځې غاړې د تول کرم ښار په شاوخوا کې د افراطي وسلوالو پر یوه مرکز هوایي برید کړی دی. سویډن نن شنبه ویلي چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې خپل سفارت تړلی دی. دا اقدام داسې وخت کېږي چې اندېښنې پیدا شوي چې د غزې جګړه شایي په یوه پراخه سیمه ییزه شخړه بدله شي. سویډن تر دې مخکې له خپلو وګړو غوښتي وو چې له لبنان څخه ووسي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونې په دوام کې به واوري. کابل شاریان د برښنا پرچاوي شکایت کوي.
د یوې خونه د هوا ګرمي او د بلې خونه د ریزه پرچاویان خلک ډېر مشکلات اخته کړي.
ایرانی چارواکو د قشم په ټاپو کې د افغانانو دوکانونه تړلي دي. تاجکستان غواړي چې د افغانستان پر پولي ریلار وغځوي. په اورزګان کې د تاکونو خاوندان وایي په سلو کې اتیا انګورې ضایع شوي.
فصل کې اتیا فیصد خراب سول شل فیصد سم دي سپین پنګس نارو مرضیه کړی ده.
د جلال آباد ځینې اوسیدونکي پر پلورونکو نیوکه کوي چې د ښار پاکۍ ته پام نه کوي.
کوم ځای کې مال لاله ملته بل تقوا هم خرڅې نه بوی نه م جوړې او وینې م روانې او غټ مشکل دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلان وایي له تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي کمزوري دي. په ژمي او دوبي د کابل ښاریانو ته پوره برېښنا نشي رسولی. خو دغه شرکت عملیاتي رئیس ادعا کوي چې یو شمېر پروګرامونه تر کار لاندې لري چې د بشپړېدو په صورت کې به د کابل او ګاونډیو ولایتونو برېښنا څلورویشت ساعته شي. یو شمیر کابل شاریان بیا په دې اړه وایي دا ژبنی د تیر جمهوري نظام له مهاله له دوی سره کیږي خو تر اوسه عملي شوی نه دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په کابل او یو شمیر ګاونډیو ولایتونو کې د برېښنا د برچاوي د ستونزو او د خلکو د شکایتونو په زیاتېدو سره د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت مسؤلین دا ستونزه تاییدوي. وایي د تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي کمزوري دي او دوی نشي کولی په ژمي او اوړي کې د کابل ښاریانو اړتیاوې پوره کړي. خو د برېښنا شرکت عملیاتي رئیس صفي الله احمد زی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون ته ویلي چې د دې ستونزې د حل په موخه د کورني تولیداتو د ظرفیت د لوړوالي او له ترکمنستانه کابل ته په نویو وارداتي لاینونو کار روان دی چې په خبره یې د کار په بشپړېدو سره به په کابل او ګاونډیو ولایتونو کې برېښنا څلورویشت ساعته شي. یو شمېر کابل ښاریان بیا دې څرګندونو ته په غبرګون سره وایي د برېښنا د ستونزو د حل ژمنې د تېر جمهوري نظام رئیسې کېږي خو د دوی په خبره کوم عملي او بنسټیز اقدام نه دی شوی او ورځ تر بلې پرچاوي هم زیاتېږي. یو له دوی څخه صفي الله ازادي راډیو ته وویل
دا تاودا توغه وادي چې برېښنا شرکت ورته د کابل ښار کوته هغه تاودا توادي چې په مدیت وخت کې خلک ته ورکول کېدلی او عمل کېدلی نه او د یوې خوانه د هوا ګرمي او د بلې خوانه د ډېرې پرچاویانې خلک ډېر په مشکلاتو اخته کړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي سهراب هم د برېښنا د ستونزې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د برق پرچاوي مشکل په افغانستان کې تقریبا ډېر وخت راهیسې دا مشکلات په افغانستان کې شته دی خو په دې وروستیو کې بیخي د برق مشکلات ډېر شوي دي. کوم اندازه چې اوسه په څلور ساعتونو کې پنځه ساعته یا څلور ساعته یا شپږ ساعته برق اوسي او نور چې دی برق نه وي.
تر دې مخکې هم یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د برېښنا د نشتون له امله د ورپېښو ستونزو په اړه شکایتونه کړي وه. د یادونې ده چې کابل کې د ژمي او اوړي پر مهال خلک د خونو د سړولو او ګرمولو لپاره له برېښنایي وسایلو ډېره استفاده کوي چې له امله یې د مسؤلینو په خبره پر وارداتي برېښنا فشار زیات او پرچاوي زیاتېږي. د دې ستونزې د حل لپاره د برېښنا د برخې کارپوهان په کور دننه هم د برېښنا د تولید د ظرفیت په لوړولو ټینګار کوي. د دې ډلې په تېر جمهوري نظام کې د کندوز د برېښنا حوزې د ډیسپچینګ عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل
او په ورته وخت کې باید په داخلي تولیداتو باندې هم بندونو باندې هم کار وشي، هغه ظرفیتونه به لوړ شي لکه بند نغلو، سروبي، درونته، دغه بندونو باندې هم کار باید وشي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې د 1402 کال په وروستیو کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا لویه برخه برېښنا ته د محدود لاسرسي او پر وارداتي برېښنا د تکلیف په ګډون له سترو ننګونو سره مخ ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې د راپور له مخې افغانستان خپل 30% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه ترلاسه کوي چې د دې لپاره په کال کې 200 میلیون ډالر ورکوي. خو له دې سره سره د افغانستان د برېښنا ستونزه د تېر جمهوري نظام راهیسې نه ده حل شوې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاجکی رسنیو له د ډلې آسیا پلس خبری اژانس راپور ورکړی چې د تاجکستان او جنوبی کوریا ترمنځ د موافقې پر بنسټ تاجکستان د افغانستان تر پولو ریل لار غځوي. په راپور کې ویل شوی د دې ریل پټلۍ د جوړولو مخه د افغانستان، پاکستان او هند په ګډون د جنوبی آسیا د هیوادونو بازارونو ته رسیدل دي. تفصیل په دې راپور کې.
آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو توکو د لیږد را لیږد هڅو په دوام تازه تاجکستان غواړي چې د افغانستان تر پولو د ریل پټلۍ وغځوي. یو شمېر تاجکي رسنیو له دې ډلې آسیا پلس خبري اژانس د جمعې په ورځ د اګست میاشتې په دویمه نیټه د تاجکستان د ترانسپورټ وزیر په حواله په خپل راپور کې ویلي چې د دغه ریل پټلۍ د جوړولو هوکړه د جنوبي کوریا اړوند له یوه شرکت سره شوې. د تاجکي رسنیو په حواله د جوړیدونکي دې ریل پټلۍ اوږدوالی 150 کیلومتره دی چې پکې د 28 پلونو جوړول هم شامل دي. دریو کلونو کې بشپړیږي او 4 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي چې په بشپړېدو به یې تاجکستان د افغانستان، پاکستان او هند بازارونو ته لار پیدا کړي. رسنیو د تاجکي چارواکو له قوله ویلي چې دا جوړیدونکې ریل پټلۍ د ټاټ په نامه د هغې لویې پروژې برخه ده چې له مخې به یې افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ریل پټلۍ په وسیله د منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو سره ونښلول شي. د ټاټ په نامه د ریل پټلۍ د پروژې هوکړه چې اوږدوالی 400 کیلومتره دی، په 2013 میلادي کال کې د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان د وخت د جمهور رئیسانو لخوا لاسلیک شوې وه چې د افغانستان د اندخوی اقینی بندربه د تاجکستان له پنجاب او د ترکمنستان اتمرات امام نظر سیمو سره ونښلوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین او یو شمېر سوداګر د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولین او یو شمیر سوداګر د افغان سوداګرو پر وړاندې مخ پر زیاتیدونکو ننګونو ته په اشاره سره د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د توکو د لیږد رالیږد په برخه کې د هر ډول اسانۍ له رامنځته کېدو هرکلی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی سرپرست یونس مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان حاضر دی چې د جنوبي آسیا او مرکزي آسیا ترمنځ باندې د پله حیثیت ولري، نو لحاظ هر هغه ترانزیت او یې چې د افغانستان څخه تیریږي، افغانستان په ډېر یو ښه صورت سره د هغو د بین المللي قوانینو ته ژمن هیواد دی.
د عطا محمد په نوم یو افغان سوداګر بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وسط خاک افغانستان
د جنوبي آسیا او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د نښلولو هر ډول هڅه چې کېږي باید افغانستان پکې مرکزي رول ولري. که چیرې افغانستان له پامه غورځول کېږي نو افغانستان ته به ګټه ونه لري او باید په دې برخه کې.
افغان سوداګر په داسې حال کې د مرکزي آسیا له هیوادونو سره د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد په اهمیت ټینګار کوي چې نن د پاکستان حکومت لخوا د افغانستان په کرنیزو محصولاتو د سلګونو بار موټرو پر مخ د تورخم دروازې د تړل کېدلو دریمه ورځ ده. د پاکستان حکومت تیره چهارشنبه ناوخته د سلګونو لاریو پر مخ دا دروازه داسې مهال وتړله چې د افغانستان د میوو او سبزیجاتو موسم دی او سوداګري پاکستان ته د صادرولو هڅه کوي. ویل شوی د پاکستان حکومت د لاره د افغان سوداګرو او باروډونکو موټرو چلوونکو پر وړاندې د ټاټ په نوم د تګ راتګ د موقت سند د نه درلودلو له امله تړلې چې د ویزې او پاسپورټ پر ځای کار ورکوي او هر شپږو میاشتو کې یو ځل باید تمدید شي. افغان سوداګر عطا محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان نیوکه وکړه چې پاکستان له یوې خوا افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي او له بل پلوه هڅې کوي چې د افغانستان په څنډې ته کولو سره د واخان دهلیز له لارې منځنۍ آسیا هیوادونو ته لاسرسی پیدا کړي. تر دې وړاندې خیبر پختونخوا والی هم په وی مرکه کې ویلی و چې پاکستان به د دې لارې په کارولو سره خپل لوی سوداګریز او سیمه ایز اهداف تر لاسه کړي.
یشمیر ایرانی رسنیو د دې هیواد چارواکو په قول راپور ورکړی چې په تیرې یوونۍ کې د هرمزګان ولایت په قشم کې سلګونه هغه دوکانونه تړل شوي چې اداره کوونکي یا کارکوونکي هغه بهرني اتباو چې کاری جواز نه درلود. ایرنا دولتي خبري اژانس تازه دا موضوع د هرمزګان ولایت د پولیسو د قمندان علي اکبر جاویدان په حواله خبره کړې ده. په ورته وخت کې یشمیر ایرانی رسنیو ویلي چې دغه قانون افغان کډوالو پوری اړوند نور جزئیات له سنا کا کډوابري.
یو شمیر ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د هرمزګان ولایت په قشم سیمه کې د یو شمیر بهرنی اتباو دوکانونه او هم هغه دوکانونه چې بهرنی اتبا پکې په کار کومارل شوي و د دې هیواد حکومت لخوا تړل شوي دي. د نا دولتي خبري اژانس د پنځمبه په ورځ د هرمزګان ولایت د پولیسو د قمندان علي اکبر جاویدان په حواله په خپل راپور کې د دې دوکانونو شمیر 130 ښودلی دی. ښاغلی جاویدان ویلي دي چې په قشم کې باید سوداګریزي اسانتیاوي او د دوکانونو د فعالیت اجازه بې به جواز بهرنی اتباو تور نکرل شي او د دې موضوع د نه منلو په صورت کې به قانوني چلند وشي. د رسنۍ د علي اکبر جاویدان په حواله د هم ویلي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې بیا په دې سیمه کې 318 دوکانونه چې د چارواکو په وینا د کار جواز یې نه درلود تړل شوي دي. یو شمېر نورو ایراني رسنیو بیا ویلي چې ډېری دغه بهرني اتباع افغانان دي. د ایران د هرمزګان ولایت قشم سیمې د چارواکو دغه ډول کړنې نوې نه دي. دوی پخوا هم په دغه سیمه کې د کورونو او دوکانونو په ګډون د نورو ملکیتونو کرایه ورکول بې اسناده بهرنیو اتباعو ته منع کړي وه. قشم د ایران له نهو آزادو سوداګریزو سیمو څخه دی چې د بهرنیو او کورنیو پانګو د جلبولو لپاره له مالیاتو او ګمرکي تعرفو معاف دی. بهرنیان کولی شي په دې سیمه کې د ایران د نورو سیمو برعکس په اسانۍ سره پانګونه وکړي او له همدې امله افغانان په دې سیمه کې لسګونه دوکانونه پرانیستي دي. یو شمېر افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په خپلو کارونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د استوګنې د اسنادو له درلودو سره سره د کار څښتن له خوا ګواښل شوی چې له کاره به ګوښه شي.
سره له دې چې زه د استوګنې اسناد هم لرم خو د کار مالک زما پیسې نه دي راکړي. هر کله چې پیسې غواړم وایي چې درکوي خو تر اوسه یې هېڅ پیسې نه دي راکړي. په آخر کې راته ویلي چې تا له کاره باسم ځکه موږ افغان کارکوونکي نه غواړو. موږ ډېر اندېښمن یو. ناوړه چلند زیات شوی او موږ نشو کولی چې په ښار کې په ارامه تګ راتګ وکړو.
نوموړی دا کوي چې د هغه ځینې ملګري چې له دې سره یې کار کوه او د اوسېدو اسناد یې نه درلود له دندو ګوښه شوي دي. په ایران کې یوې بلې افغان کډوالې زکی هم ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر دوستانو یې له هغې پیښې وروسته خپلې دندې له لاسه ورکړې چې پکې یو افغان د یو ایراني په وژلو تورن شو.
من از دوستان که تجربه که خودم دیدم دوستان رفته بود قبل از اون یک هفته پیش رفته بود که
زما یوې ملګري کار موندلی و خو د یوه ایراني د وژل کېدو له پیښې وروسته کله چې د کار قرارداد لاسلیک کولو ته ولاړه سره له هغې چې د ایران اقامه یې هم درلودله ورته یې وویل چې تا ته کار نه درکوو. کله چې داسې وضعیت پیښ شي ټول افغانان زیان ویني.
به وقوع میپیونده یک حادثه میشه همه افغان ها در سراسر ایران متضرر میشن ضرر میبینن اینا.
دا کډوال په داسې حال کې د خپل وضعیت په اړه شکایت کوي چې لیران څخه د بي بي سي او یا بي پاسپورت افغان کډوالو ایستل دوام لري. یو شمېر ازادي راډیو ته وویل چې ایراني پولیس د شپې له خوا د دوی د کار ځای ته راځي او دوی تلاشي کوي او نیسي. تر دې مخکې د ایران د کورنیو چارو وزیر ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. د طالبانو حکومت بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د امنیتي ننګونو له امله او د کار په لټه کې ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر وایي چې منځني ختیځ ته نوري جنگي الوتکې او د سمندري ځواکونو بیړۍ لیږي. لوید آستن منځني ختیځ ته د هغو پوځي کښتیو د لیږلو طرحه تایید کړې چې د منځني ختیځ او اروپا په لوري د بالستیک توغندو د توغېدو مخه نیسي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې تیرونۍ د حماس او حزب الله ډلو د ځینو لوړ رتبه چارواکو له وژل کېدو وروسته په سیمه کې د یو پراخ کړکېچ خطر زیات شوی دی. په همدې حال کې په غزه کې لا هم جګړه روانه ده چې په نتیجه کې د وشل شویو کسانو شمېر 40,000 ته نږدې شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن وایي منځني ختیځ ته د نورو جنگي الوتکو او پوځي کښتیو د لیږلو هدف د ایران او د هغه د نیابتي ډلو له احتمالي حملو د اسرائیل خوندیتوب دی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان پرون جمعه ویلي منځني ختیځ ته د جنگي الوتکو او پوځي کښتیو د لیږلو طرحه تایید شوې چې وکولی سي د منځني ختیځ او اروپا پر لوري د بالستیک میزایلو د توغولو مخه هم ونیسي. د اضافي جنگي الوتکو ترڅنګ لوید آستن د امریکا د اروپایي قومندانۍ او مرکزي قومندانۍ ساحو ته د بالستیک توغندیو د دفاعي وړتیا لرونکو کښتیو او هغو کښتیو د لیږلو امر کړی چې بالستیک توغندي ویجاړولی سي.
په منځنی ختیځ کې د امریکا د پوځي حضور د پراخېدو دغه اقدام د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن له ژمنې سره سم کیږي. بایدن تیره پنجشنبه په یو ټلیفوني تماس کې د نویو پوځي تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو پر موضوع هم بحث کړی و چې له احتمالي بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د خوندیتوب موضوع یقیني سي. د امریکا د دفاع وزارت یوې ویاندې سابرینا سنگ ویلي لیکل چې د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل حماس ډلې حمله وکړه. د امریکا دفاع وزارت بیا بیا ټینګار کړی چې امریکا به د اسرائیل د دفاع ترڅنګ په سیمه کې خپل پرسونل او ګټې خوندي کړي. سابرینا سنگ ویلي امریکا په سیمه کې د کړکیچ کمولو ته متحده ده. دغه راز د یرغمل سویو د خلاصون د موافقې د برخې په توګه د هغه اوربند د ټینګولو هڅه کوي چې په مرسته یې یرغمل سوي کسان خپلو کورونو ته ستانه سي او په غزه کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. په سیمه کې د کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې تېره اونۍ د حزب الله ډلې یو قومندان فواد شکر په بیروت او د حماس ډلې د سیاسي برخې مشر اسماعیل هنیه د ایران په پلازمینه تهران کې ووژل سو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د امریکا لوړ رتبه چارواکو هڅه کړې چې په منځني ختیځ کې د لوی کړکیچ خطرونه کم اهمیته وشي. په غزه کې لا هم د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه روانه ده او د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې د اکتوبر له 8 په غزې تړانګه کې د روانې جګړې له کبله د وژل سو کسانو شمیر 9550 او د ټپیانو شمیر 9280 ته رسیدلی. خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړي نه دي.
له خبرونو ور اخوا
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د ښار دوکانداران او پلاسی کراچیو د سبزیو تازه میوو او نورو توکو پلورونکي پاکۍ ته پام نه کوي چې په نتیجه کې چاپریال او هوا ککړه شوې ده. د دوی په وینا په ځینو کوڅو کې خلک د بد بوی او چټل چاپریال له امله تګ راتګ هم نشي کولی او ناروغي هم ډېرې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
تلاشی چوک د سرک دواړو غاړو او د پخو هټیو مخو ته چا پر زمکه تازه سبزی میوه او نور توکي او چا هم په کراچي وبار کړی دی. د یاد خر وسیدونکو به خلک او پلورونکو د خړل شوی میوه پاتیشونی او یا هم خوسا شوی هغه پر سرک یا لختیو کې غرزوی چې د خار زمکه او هوایي ککړه کړی ده. د جلال آباد خار یو تن وسیدونکو عبد الله حمیدی ازادي رادیو ته ویل
ننګرهار ولایت کې زمونږ کم خاریان دی دوی د دغه خار چې کم نظافت دی دی خیال نه ساتي بيخي کیسه کې نه دی ځکه چې دوی په کورونو کې کم ګندګي او کثافات یا غرو باسي په یالو کې چې او ویلي د کې خلک ټو مشکلات سره مخ کېږي. کسبان چې کم ځکه خوخه خرسي ماغل تکسابي کوي او غټ مشکل دی خلک مشکلات سره ور سره مخ ځکه چې دوی ماغل تا چې کسابي او کم ځکه مال لاله عمل ته بل تقوا خم خرسي نه بوینم جوړ او وینم روان او غټ مشکل دی.
د جلال آباد خار یو بل وسیدونکو عمر ګل وای که څه هم چې خاروالی زای زای د کثافاتو لپاره زینه جوړ کړي خو په خبرې څوک ورته پام نه کوي. عمر ګل زې تبي لیوي خو ګرمي او له بل پلو په خار کې بدبوئی دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
لیوي خو د ګرمي موسم دی او سخته ګرمي ده. کوم موسم کې چې قصابان کېږي قصابان د مالونو فاضله مواد وینه عام لختي او تور خطا کوي چې دغه چاره لیوي خو د لختي او تبندې دو سبب ګرځي. له بل خو په خار کې ډیره زیاته بدبوئی رامنځته کړي ده چې دغه بدبوئی او د حفظ صحت نه پاملرنه د غنو روغتي ستونزو لامل ګرځيږي. نو زموږ په قصابانو باندې او نورو کاروبارانو باندې دا غږ دی هیله وربند نه کو چې روغتي ساتنه ته ډیره زیاته پاملرنه وکړي.
هغه خبره چې د چاپیرل ساتنې د برخې پوهان او روغتي پالان هم پرې ټینګار کوي. د طالبانو حکومت د ننګرهار ښاروالۍ مسولین به وای د ښار هټیوالو د کورونو څښتنانو د ګذر وکیلانو او نورو اړوندو کسانو ته د ښار پاک ساتلو پاړه د مپوهونې بلابل پروګرامونه جوړ کړي او ټولو ورسره ژمنه کړي چې هر یو به په خپل برخه کې د صفایي خیال ساتي. د دغه خاروالی ویان بختی جان مراد ازادي رادیو ته ویل
موږ د خار د اسناف سره هټیوالو سره نشن د ګذر وکیلانو سره د سره بار بار خبرې کړې دي د دوی مغخت دي چې په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړو ترڅو کثافات چې دوی د دوکانونو څخه راواسي یا د پلاستیکونو نشن نور بوتلې او هغه څه چې د بیالو د بندښت سبب کیږي د دې څخه ډډو کې ترڅو په ویاله کې وانه شي عمومي کثافات دانوي ته ورسي.
د جلال آباد خار یو شمیر خاریان په داسې حال کې د هوا او چاپیریال له ککړتیا شکایت کوي چې د پلازمینې په ګډون د افغانستان ډیری ښارونو کې خلک له ورته ستونزو سره مخ دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
په اورسکان کې فنګسي ناروغي د انګورو باغونه زیانمن کړي دي. کاروانګر او بڼوال وایي دا ناروغي هر کال د ګرمۍ په موسم کې خپرې شي چې د دوی حاصلاتو ته ډیر زیان اړوي. د کرنې د برخې متخصصان وایي فنګسي ناروغي لومړی حاصلات له منځه وړي او که پاملرنه ورته ونه شي بوټي هم زیانمنوي.
د اورسکان ولایت یو شمیر کاروانګر او بڼوال وایي د فنګس په نوم ناروغي د انګورو باغونه ځپلي چې لا ملای د نورو کلونو په پرتله حاصلات کم سوي دي. د زیاتوي چې د کرنې ریاست د انګورو یو شمیر بڼوالو ته د نباتي ناروغیو د مخنیوي په پار درمل ورکړي، خو په خبره یې ډیر بزګرانو ته چې دغه درمل نه دي رسیدلي باغونه یې زیانمن سوي دي. اورسکان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د انګورو باغونه پکښې کې ډیر دي او د ښه کیفیت او خوند له کبله په افغانستان او پاکستان کې ډیر پیرودونکي لري. د اورسکان ولایت مرکز ترنکوټ یو بڼوال محمد نبی ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولایت کې د انګورو په باغونو کې د فنګس په نوم یو ډول نباتي ناروغي پیدا شوی چې له دې سره حاصلات کم شوي او ځینو بزګرانو خو دومره تاوان کړی چې د اوبو د اجارې به یې هم نسی پرې کولی. نوموړی وایي دغه ناروغي هر کال د ګرمۍ په موسم کې خپریږي چې د دوی حاصلات زیانمنوي.
خو انګور سس کال نه پوهېږو چې په څه خاطر دې دا مشکلات پیش کړی. خدا سنې لکه څنګه چې زموږ دې ته ایله و او موږ امیدو ورته هغه سنې په فصل کې اتیا فیصد خراب سول شل فیصد سم دي. نو دا سې مراجع کړی دغه سپین فنګس ناروغ مرضیه کړې ده چې دا انګور سپینېږي په سپینو کې بل پیدا سي لکه د غني کورونه جولګه کې کورونه چې پکې جوړ کړی دا ورسته سي. نو ډیر مزمر عمر درته ومنګر لکه څنګه چې موږ ټول مېندو هغه رقم دغه نه وکړ مختګ نه وکنه.
هغه ولی دغه ولایت یو بل بڼوال دی چې دی هم د انګورو باغ لري. دی وایي د انګورو باغ یې د ناروغي زیانمن کړی دی.
انګور غو نشاش کال یو خدای برانون نک د شې سر وېسته او بل د بنګاس کړی دی. ګور د انګورو بس دغه تکش نه بلګونه و چې د غیره شوکه او انګور د نیم نه دی نیو دي شاش کال او انګور د دغه مراد سره ډیر کمزوري دی وس. نو بس چې انګور نیک په پختیا سي بس د غس تور سي د انګور د بنګاس مرزي وې کې اواز موږ ډیر تا کانګ موږ د وای پرو پښه دي است نتیجې نه ورکه د دې سره بازار سم دواي وار وړې او بس بلګونه د شنه بلګونه شوکه او ډیر د تاکانو موس ډیر کمزوري سوي دي.
د کرنې د برخې متخصصین وایي د انګورو باغونه لا بیلابیلو ناروغي اغیزمن کیږي، خو په خبره ډیر وختونه پنګسي ناروغي زفي داسې چې لمړی حاصلات لمنځوړي او بیا هم کوټه پاملرنه ونسي نو بوټي هم زیانمنوي. د کرنې د برخې متخصص قدرت الله حمیدی وایي په باغونو کې د پنګس یا خاکسترک ناروغي د پیدا کېدو یو لامل د باغ نه پاکوالی دی.
مخکې لدنه چې ونه را ژوندۍ سي یعنی پنګو کې بهترین روش دا ده چې اول باید موږ خبرې وکړو. مسلکی کس به دغه شاخبوري کوي، اول قدم کې به دغه مرضي شاخونه پرې کوي، د بل باغ لري کوي، شاخ او پروسګن پاڼې او دغه ګیا ارزه دا به ټول باغ مکمل لري سي. هغه څوک چې تخصصي وي هغه چې یو ونه قچ کوي غسر دائم سپری وي، یو ونه چې خلاص کړل خپل اره او قچي تعقیم کوي بیا بلې ونه تزي چې کله دغه شرایط مو تکمیل کړل اوس نو د سی وخت د چلاتروس پنګ نه دراوتلای. د اکثر فنگسی مرضو دی پارا اتا علما وای چې اویا فیصد فنگسی امراض د دې لپاره چې هغه کنټرول کو خصوصا په هغه میوه چې خسته نرم دي لکه انګور مڼه بوئی ناک و غیره د لایم سلفر ډیر ګټور دي.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د کرن ریاست مسولین هم منی چې سشکال د انګورو په حاصلاتو کې کموالی راغلی خو زیاتوي چې د انګورو هغو تاکونو ډیر تاوان کړی دی چې بڼوالو پرې د دې لخوا ویشل سوي درمل نه دي شیندلي. د دغه ریاست د باغداري د برخې مسولین وایي چې دوی هر کال باغ لرونکو ته د نباتي ناروغیو د مخنیوي په برخه کې روزنیز ورکشاپونه هم ورکوي. خو د کرنې ریاست بیا په ټولو کې سږکال د انګورو د کموالي یو لوی لامل د وروستي ورښتونه یادوي او دغه راز د بڼوالو له لورې خپلو باغو ته په سمه توګه نه توجه یادوي. د یادونې وړ ده چې په اورزګان او شاوخوا ولایتونو کې هر کال د بیلابیلو میوو باغونه د نباتي ناروغیو نورو طبیعي آفتونو لکه بې وخته ورښتونه او وچکالي له امله زیانمنېږي او کروندګر او بڼوال ډېر تاوان کوي. د کرنې چارې پوهان د نباتي ناروغیو د تشخیص معیاري مرکزونه او دارو درمل د کرنیزو حاصلاتو د ژغورنې او ډېرېدو لپاره ډېر مهم ګڼي.
ساعت 6 و